یو ځل بیا خراغ لاستا چې مشال راډیو ته وغوښیاست او په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او حسیب شهید تر سره یو په باور چې د امریکا د دفاع وزارت په خپلې رپورت کې پاکستان یو ځل بیا د اورپکو د ملاتړ په تور تورن کړی دی. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه لمخې حسیب شهید د دې مهال له تازه خبرونو سره.
د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه رپورت کې بیا ویلي دي چې په پاکستان کې د اروپا کو پټنځاینه لوی خطر ولاړوي. په اسلام آباد کې تر 2000 زیاتو کسانو مظاهره وکړه او په قبایلی سیمو کې د ډرون د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه او د ننګرهار د شینوارو په غنی خېلو کې د لشیرو او صفایي قومونو د اخوډه په نتیجه کې دواړو لورته مرګ ژوبله وکړه. پورا خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزارت ویلي په پاکستان کې د اورپکو پټنځاینه لوی خطر ولاړوي. په واشنگتن کې د مشال رادیو خبريال وایي د جمعې پر ورځ روان زیږیز کال د جګړې د رپورت وړاندې کولو پر مهال پنتاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې دننه د اورپکو پټنځاینه ډیر زیات خونړی شوی دي او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ ورمخ کړی دی. رپورت یو ځل بیا پر پاکستان د اورپکو د ملاتړ او مرستې تورونه تکرار کړي دي. په دې رپورت کې هغه تورونه هم تکرار شوی دي چې د امریکا د ګډو کونو په خاني مشر ادمیرال مایک میولن پر پاکستان پوری کړی وو. مایک میولن ویلی وو چې د سپتمبر په 13 په کابل کې پر امریکایي سفارت بریټ د حقانی اروپا کې شبکې کړي وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. پاکستان له دې تورونو انکار کوي. د پینتاګون په دې رپورت کې ایران هم په افغانستان کې د وسوارو په ملاتړ مرسته کولو تورن شوی دی. په اسلام آباد کې تر 2000 زیاتو کسانو د پاکستان د پارلمان د ودانې مخې ته مظاهره وکړه او په قبایلی سیمو یې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو بندول وغوښتل. دوی ویل په دې بریدونو کې د طالبانو او القاعده شبکې د غړیو په پرتله ډیر مرګ ژوبله ولسی خلکو ته وړي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې مظاهره د وزیرستان جرګې په نوم د برتانیې د دوه مرستندوی غیر سرکاري ادارو لخوا په لاره اچول شوې و چې وروسته بیا د پاکستان مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان هم خپل غږ له دغو مظاهره چیانو سره خبر کړ. ول چې د امریکای بي پيلوټه الوتکې بریدونه جګړه نشي ختمولای. د وایي زه د خپل پوځ د عملیاتو په اړه هم خبرې کوم. پوځي عملیات او د بي پيلوټه الوتکو لبریدونو سره زما په نظر ور پکې تو پایتن رسیدي بلکې زیاتې کی. تر 2000 زیاتو کسانو د جمعې پورس هم د پاکستان په لاهور ښار کې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند چې د حکومت لوی سیاسي مخالف ګوند تنظیم کړی وي. خو د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي چارواکو د مظاهره مازی ډرامي ګڼلې ویلي د ټول سیاسي خوځښتونه د سېنات د الیکشن د کمپاین لپاره کیږي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د ننګرهار د شینوارو په غنی خېلو کې د علیشیر او سپایي قومونو ترمنځ لروغ جوړي ورسته بیا نختی شوی او مرګ ژوبله اوخته ده. تیرونی د ننګرهار چارواکو د دغو دوو قومونو ترمنځ د دولتي ځمکې د ملکیت پر سر یې لانجه و روغ جوړه وکړه. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د ننګرهار د روغتي رئیس باز محمد شیرزاد وایي چې د تیرې ورځې په دې نخته کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. خود سپاه قوم دعوا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نخته کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په دې نخته کې د دریو پولیسو د ټپي کېدو خبر امنیتي ځواکونو ورکړی دی. اخوا په خوست ولایت کې د نړیوالو ځواکونو سلور موټر چلوونکي ډرایوران وژل شوې دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د جمعې په مازیګر د خوست مرکز اړوند د لکنو ایوب خېلو په سیمه کې هغه 15 تنه ډرایوران چې نړیوالو ځواکونو ته کانټینرې ګاډي چلول د وسوالو لخوا تر برید لاندې راغله چې په نتیجه کې د دوی لړلې سلور تنه وژل شوې او یو بل ټپي دي. د خوست ولایت امنیه قمندانې وایان زیارت ګل اجانس پیښه تایید کړې ده. تر اوسه د پیښې په تړه وسوالو څه نه دی ویلي. د نړیوالو ځواکونو په همدغه اکمالاتي کاروانونو د وسوالو ول طالبانو لخوا د لارو په اوګدو کې وخت په وخت بریدونه کوي. د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی زوی سیف الاسلام د بشری حقوقو نړیوال محکمې ته ویلي دی چې د بیګونه دی او د بشریت ضد جرم یې نه دی ترسره کړی. د بشری حقوقو پر ضد د نړیوال محکمې یو سارنوال لیویس مورینو او کامپو رویټرز اژانس ته په پیکینګ کې وویل د دوی محکمې له سیف الاسلام سره غیر رسمي اړیکې نیولې دي. مورینو او کامپو زیاته کړه چې د اړیکې د دریم کړیو لالارې نیول شوې دي او سیف الاسلام غواړي چې پر دې پوه شي چې له ده سره به څه ډول چلند کیږي کچری د پر ځان لګیدلی تورونه سپین کړل. وروسته تر دې چې د لیبیا د نوې واکمنې ادارې ځواکونو د سیرت ښار ونیو او بیا معمر قذافی ووژل شو، سیف الاسلام په تیښته کې دی. داسې باور کیږي چې دی د لیبیا په جنوب کې له نیجر سره په سرحدي سیمو کې چرته پټ دی. د بوسنیا په مرکز سرایو کې د جمعې په ورځ یو مشکوک اسلام پالی وسلوال د امریکا پر سفاره ډزې وکړې. د سرایو د پولیسو وایاند عرفان نیس د مشال رادیو د بالکان څنګه ته ویلي برید کوونکی ټپي شوی او پولیسو نیولی دی. نوموړی همدا ورځ وویل چې دوی په یو بل کس پسې دی چې فکر کوي د برید کوونکي سره ملګری و. د امریکا سفارت ویلي دي چې دوی خپل کار بند کړی دی. په خواوشا سیمو کې امنیت هم ټینګ نیول شوی دی. راپورونه وایي چې لږ تر لږه یو پولیس افسر هم په دې برید کې ټپي شوی دی. په بوسنیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پاتریک مون پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل چې دا برید په بوسنیا کې د دوی د هلو ځلو مخه نشي نیولی. د بوسنیا په جمهوري ریاست کې د مسلمانانو درې کسیز پلاوي یو استازي باکر عزت بیګوویچ وویل دی په بوسنیا کې د امریکا پر سفارت دغه بریت په سختو ټکو کې غندلې دي. د امریکا د زمک پوهنې اداره وایي چې په ریختر درجه د زلزلې زور 6.9 وو چې د جنوبي امریکا په هیواد پیرو کې راغله. د دې زلزله کې د مرګوب لپاره نور رپورټونه نه دي راغلي. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې حسیبې شهید درورول. د امریکا د دفاع وزارت په یو رپورت کې پر پاکستان د اورپکو د ملاتړ تور پورې شو دی. ملګری ملتونو وایي په پاکستان کې د لسلاو ځپلو سره نور مرسته وشي. په اسلام آباد کې د بی پیلوټ الوتکو پر ضد جرګه او مظاهره شوې ده.
اوسه پورې موږ ته بلیک اینڈ وایټ شکم دی لکه دا شی نه دی وشوي شوي چې مطلب درون اٹیک شکم دی. آیا دا د حکومت په مرزي کېږي او کنه؟
په ننګرهار کې د ځمکې د لانجې له کبله بل اخره حکومت د شینوارو په دوو قبیلو برید کړی دی. په استنبول کې د افغانستان د راتلونکو په موضوع د پاکستان اندېښنې دي چې افغانستان ښایي هند ته په چارو کې زیات رول ورکړي. خوشنون کوي رستم شاه مومن بیا وایي
پاکستان دا نشی کولی چې نړۍ په دې قانی کېږي چې د هند رول کم وي یا زیات وي. دا د افغانستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کوم هېواد ته څومره رول ورکړي.
دا او نور رپورټونه به در خپاره کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ تر ازو د امریکا د دفاع وزارت یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې ویلي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه اوس هم لوی خطر ورمخامخوي. رپورټ وایي پاکستان د اورپکو ملاتړ او مرسته کوي. په رپورټ کې پر ایران هم تور پورې شوی چې د افغان دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټنه د مشال رادیو خبریال هارون باچارا کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان د امریکا لخوا د لګول شویو ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د وروستیو تورونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د دواړو هیوادو ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسیدلې. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ یو بیا د دغه هیواد کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه د روان کال د راپور په وړاندې کولو په پاکستان له ترهګرو ډلو سره د مرستو تورونه تکرار کړل. رویټرز اجانس د پینټاګون د راپور په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې وایي پینټاګون په تیر سپرلي او بیا په اوړي کې د طالبانو د خوځښت د پټپه درولو دعوی کړي، خو په عین وخت کې له ختیځې پولې له خوا څخه په شویو بریدونو کې زیاتوالی ښودلې چې د وزارت په خبره اصلي لامل یې د پاکستان لخوا د یاغیتوب ملاتړ کول دي. په راپور کې ویل شوي د پاکستان په خاوره وجود لرونکي د اورپکو پټنځایونه په تیرو میاشتو کې حد درجه خونړي واقع شوي او په افغانستان کې د ناټو د کمپاین پر مخ کې یو د پام وړ ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته وړاندې کوي چې ټاکل شوی اوباما انتظامیه به افغانستان ته د لیږدول شویو 3000 اضافي امریکایي سرتیرو له جملې څخه 10,000 سخ کال او باقی پاتې 20,000 د را روان کال تر پایه له دغه هیواده وباسي. خو ځینې کتونکي بیا د افغانستان په ختیځ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتنې د اوباما د انتظامی په پریکړه نیوکې کوي چې وایي د سرتیرو په وتلو سره به ائتلافي او افغان ځواکونه هغه لاسته راوړنې چې په دغو سیمو کې لرلې له لاسه ورکړي. رویټرز جانس د یو افغاني موسسې چې په افغانستان کې مرستندوی ډلو ته په امنیتي برخه کې مشورې ورکوي په حواله لیکلي چې دغه سازمان روانه میاشت خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې جګړه مخ په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو ده. د پینټاګون په راپور کې د امریکا د ګډو ځواکونو د پخوانی مشر کمانډان مایک ملن هغه تورونه چې د 13 سپتمبر په میاشت کې دغه هیواد سنټ ته په څرګندونو کې په کابل کې د امریکا په سفارت په بریدونو کې د حقانی شبکې د مرستې لپاره په پاکستان ولګول یو وار بیا تکرار شوې دي. راپور زیاتوي د پاکستان په پټن ځایونو کې تنظیم شوی او لدغو ځایونو اداره شوی په افغانستان کې ترسره کیدونکي قتلونه او بریدونه به د افغانستان سره سره د ائتلافي هیوادونو په سیاست هم د پام وړ اغیزې ولري. خو پاکستان بیا په دلګیدلې له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه ردوي او دا کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې تر بل هر هیواد زیات قربانۍ هم د ورکړې دي. راپورونه ښایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه سلا یو کړي چې د خپل هیواد قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ پر ضد نړیوال کمپاین سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د پینټاګون پر راپور کې د امریکا دفاع وزارت د پاکستان په خوره د امریکایي ځواکونو له لاسه د اوسامه بن لادن وژنه یو مهم پرمختګ بولي، خو په عین حال کې بیا وایي چې لامل یې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. پینټاګون هم دغه راز د افغاني او پاکستانی چارواکو ترمنځ د اعتماد فقدان ته هم اشاره کوي او وایي چې دواړه خواوې به ونشي کړې په راتلونکي کې د همکارۍ یو فضا رامنځته کړي. د یادې ادارې پر راپور کې ایران هم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د تجهیزولو او روزلو لپاره تورن ګرځول شوی دی. د روان کال په راتلونکو ونیو او میاشتو کې پینټاګون وایي وسلوال یاغیان به هسیو کې له لاسه ورکړي پټنځایونه بیرته ونیسي او د هلمند او کندهار ولایتونو په آبادو سیمو کې خپل نفوذ سیوا کړي. دغه راز د کابل په حقلوایي چې دغه خار به په راتلونکو شپو ورځو کې د لوړ رسوخه کسانو د وژلو په مخه د پیل شو بریدونو شاهد ووسی. د پینټاګون تازه راپور په داسې حال کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو لخوا د جدي ګواښ د احتمال خبر کوي چې په دغه هیواد کې دم ګړی د 1900 ولایتونو د امنیت مسولیت له بهرنۍ ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو تیاری نیول کیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14,500 او 15,500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
ملګرو ملتونو ویلي په پاکستان کې سیلاب ځپلي اوس هم مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونو وایي په دې هیواد کې د ژمي له راتګ سره د سیلاب ځپلو ژوند نور هم خرابېدای شي. په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سند په سانګړ کې د نس ناستې او قی ناروغي خپره شوې ده. ملګري ملتونو وایي هومره مرستې چې دوی غوښتې نه ورته ترلاسه شوې دي. په دې اړه نور حال واشنگټن د هارون باچا په رپورټ کې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړل چې وی ویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په سړېدو راغلي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ګنده اوبه او حشرات د یو شمېر ناروغیو د زیږولو سبب جوړ شوی، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره موجوده مرستې ناکافي شوې دي. د یاد سازمان په خبر پاڼه کې د سین صوبې ذکر شوی چې وایي د غلطه د سیلابي اوبو ډنډونو چاپیریال ته او هم د خلکو روغتیايي حالت ته غټې خطرې پیښې کړي او زیاتوي چې په دغو سیمو کې د ملیریا او ډینګي ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې په حواله وایي چې وړم ورځ د سانګړ ضلع د یوه کیمپ څخه د حیضې د ناروغۍ د خپرېدو خبرونه هم راغلي دي. اعلامیه دغه راز وړاندې وایي چې په سیمه کې د څښلو د صفا اوبو د نه میلاوېدو د ستونزې سربیره یوه بله غټه مسله چې ځایي خلک او هم مرستندو ادارې به ورسره مخ شي، دغلته د ژمي په راتګ سره د سرپټونې د ګرم ځایونو برابرول دي. د ملګرو ملتونو په خبره په ځینو ځایونو کې که څه هم د اوبو سطحه ټیټه شوې او بې کوره شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوي، دغه خلک لا هم له دې کبله چې کورونو، فصلونو او کورنیو څارو ته یې سیلابونو خورا زیات نقصان اړولې، بشري مرستو ته سترګې په لار دي. د ادارې په اعلامیه کې راغلي د وروستیو سیلابونو له پیلېدو څخه تر دې دمه شاوخوا 300,000 وګړو ته خوراکي توکي ورکړل شوي او 100,000 نور بیا یادوي چې وایي بنیادي صحي خدمتونه ورته رسول شوي دي. په دې سربېره اداره وایي 3,15,000 سیلاب ځپلو ته په بیړنۍ توګه پناه ځایونه برابر کړي او 800,000 نورو ته د څښلو صفا اوبه ورکړی دی. ملګری ملتونه په عین وخت کې اندېښنه څرګندوي چې وایي نړیوالې ټولنې لکه څنګه چې لازمه وه سیلاب ځپلو سره د امداد اپیل ته ځواب ونه وایو او زیاتوي چې د غوښتل شویو 350 میلیونه ډالر څخه یوازې 80 میلیونه ډالره د دې سازمان لاسو ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه ښایي په پاکستان کې د تیرو دوو کلونو پرله پسې سیلابونو د دغه هیواد د 15 میلیونه وګړو د څښلو د صفا اوبو خواړه د سرپټونې د ځایونو او د یو شمېر نورو لازمو مرستو اړتیاوې زیږولې دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014، اسلام آباد.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د برتانیې د دوو نه حکومتي ادارو په مشرۍ یو جرګه کړې ده چې پکې غوښتنه کړې چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د ودرول شي. د جرګې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ورغلی او هلته یو لاریون هم کړی دی. نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د ریپریو او فاونډیشن فار د فنډامنټل رائټس یا د بنیادی حقوقو د تنظیمونو د سوري لاندې د وزیرستان لوی جرګې په نوم یو دستور وشو. دې دوران د پاکستان د مختلفو قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي مشران، ډرون بریدونو کې ځپلي شوي خلک، سیاسي ګوندونو لارښودان او د امریکې او برتانیې نه راغلي میلمنو ګډون لرلو. دستوري ته په خطاب کې ټولو تقریر کوونکو ډرون بریدونه د پاکستان او نړیوال قانونونو خلاف ورزي وبلله او زیاته کړه چې دې کې یاتره عام خلک پجری کیږي نو باید چې دا ادرول شي، غنی د دې خلاف با پنړیوال کچ اواز پورته کړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ریپریو ادارې مشر کلایف سمیت وې چې یو تن ګناګار وي خو چې تر سو پورې په هغه جرم نوی ثابت شوی تر هغه ورته سوک سزا نشي ورکولې او بیا په ډرون بریدونو کې خو زیاتره عام قبایل او ماشومان مري. دې زیاتوي
ترهګر وی او ترهګر ټوله نړۍ کې شته، خو خبره دادا چې د یو تند بار تاسو نور خلک مړه کې نو دې سره با ترهګری نور هم زیاتیږي او کله یو کور غړي بیګونه اوجل شي نو هغه ټوله کورنۍ د امریکای نه نفرت شروع کی. دا طریقہ سم نه ده. مونږ لا د خلکو زړونه ګټل پکار دي او دې سره ترهګرې کې کمی ممکن دي.
د غشان چې کلم مشال ریډیو د ډرون بریدونو د مخنیوي یاد دې د پاره پارلیمان کې د اواز پورته کولو په اړه هم د وزیرستان سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی د غړي کامران خان نه تپو سکو نو هغه صدا سی وی
اوسه پوره موږ تا بلیک اند وایټ شکم دی لکه دا شی ندی وشوي شوي چې موږ درون اٹیک شکم دی آیا دا د حکومت په مرزي کیږي او کنا شکم دی دا د زبردستۍ خبره ده. نو زمو خو به الله شکم دی د اختیار پته نه کی چې کله موږ په بلیک اند وایټ کې هر څه د موږ چې کومه پالیسی ده د ډرونز یا وارنټر خلاف چې دا لای کومه پالیسی ده هغه چې کومه کله موږ په بلیک اند وایټ کې هر څه پته ولګي نو دا غنه پس به بیا شکم دی موږ خپل لای حمل یا مطلب د دیشي خبره پته نه کی چې آیا موږ څومره پدې کې شکم دی زمو
ولی بل طرف ته د تحریک انصاف مشر عمران خان وای چې حکومت اوغوړی نو ڈرون حمله بندې دي شي.
یہ منافقت کر رہے ہیں جب چاہیں بند کروا سکتے ہیں لیکن ڈالر مل رہے ہیں.
دی وی دوی منافقت کوي چې کله اوغختل بندول شي خو دوی ته ډالر ملاويږي او تر سوچ ډالر وی ڈرون حمله وجاري وی. حکومت وای زمونږ دریز سدریز دی، تاسو نن پارلیمان کې قرارداد پاس کې سبا ڈرون وشي، دا دریز دی، دا ټول ملاو دي. هغوی ته وای تاسو حمله کوي او مونږ به قراردادونه پاس کوو، نور هیڅ نشته. په دې موقع د لوی جرګې تابعیا کوونکی پاکستانی وکیل شهزاد اکبر مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې پاکستانی پولیس د ډرون بریدونو مخنیوي لړکې درج کړې شوې رپورټونو باندې هیڅ کاروایی نه کوي نو ځکه به دوی د سپریم کورټ په درشل ادري کی. دی وایي
هم ته یې کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں اس کے اندر سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے.
دی وایي چې موږ هم دا وایو کنه چې تاسو د دې آزاد پلټنې وکړي او سپریم کورټ ته د دې د خپل اندې نوٹس واخلي. موږ د لړکې د سی آی اے د چارواکو خلاف تانه کې رپورټونه هم درج کړې دي خو پولیس د هغوی په ضد څه کاروایی نه کوي او نه په هغه درخواستونو څه پرمختګ شوی دی. دا چې کومه غونډه جوړه شوې ده د دې مقصد هم دا دی چې یو لار وټاکلی شي او موږ د ډرون بریدونو مخنیوي وکړو. د جرګې په اخره کې په ګډه سره یو اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري او د ملګرو ملتونو ستر سکتر ته خواست شوی دی چې د عدالتي کاروایی نه بغیر د وژنو نوټس ته واخلي. وروسته جرګې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د پارلیمان د ودانۍ پورې لاریون ویستو او هلته جلسه هم وکړه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د افغانستان په ننګرهار کې د شینوارو د دوو خېلو ترمنځ د ځمکې لانجه له دوو کالونو راهیسې روانه ده. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي پر دواړو قبیلو سیپی او علي شیرخېلو غږ وکړ چې مورچې دې پرېږدي او ځمکه د حکومت ته ورکړي. دواړو قبیلو مورچې پرېښودې، مګر سیپی قبیلې بیا مورچې ونیوې او بیا حکومتي سرتېري ورغلل. د نښتو له کبله د مرګ ژوبلې خبرونه هم راغلي دي چې نور تفصیل یې له سیمې باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د شینوارو د دوو خېلونو په شخړه کې د روغې جوړې وروسته له حکومت سره په جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیپای قوم یو تن مشر ملک عثمان وایي چې د حکومت لخوا د دوی ګڼ شمېر مړه او زخمیان شوي او ځینې مشران یې بندې کړی شوي هم دي. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد وایي چې تر 15 پورې ژوبل شوي تنان ورته راوستل شوي دي. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې جګړه کې 3 تنه پولیس ژوبل شوي او 2 رینجر موټرې هم زیانمنې شوي دي او له شینوارو څخه 3 تنه مړه او 2 تنه یې ژوبل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د جمعې په ورځ دواړو لورو د حکومت په غوښتنه په دولتي دښته کې جوړې شوې قلاګانې او مورچلې پرې ایښې وي، خو د سپینغر ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو د بې پروايۍ له امله یو ځل بیا خود غرضه کسانو قلاګانې او مورچې ونیولې او د حکومت لګواغ سره مخ شول چې د ایتلافي ځواکونو د هوایي مانورو له ویرې یې بیرته نیول شوې مورچې او قلاګانې پرېښودې. خبر پاڼه لیکي چې د جمعې ورځې په مازیګر د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د ننګرهار شموله جرګې په ملتیا په دې وتوانېدو چې سیمه یو ځل بیا په حکومتي انحصار کې راولي او د لویې تباهۍ مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د راتلونکې میاشتې یعنی نومبر پر 2 نیټه د ترکیې د استنبول په ښار کې د سیمې د هیوادونو یوه داسې غونډه کیږي چې په اقتصادي توګه د باثباته افغانستان لپاره پر هغه پلان خبرې وشي چې امریکا یې ملاتړ کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې پر موضوع هم خبرې کیږي. دا چې افغانستان دې غونډې ته څه هیلې او پاکستان څه اندېښنې لري، راځئ چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې واورو.
د نومبر پر 2 نیټه د ترکیې د استنبول په ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند، امریکا او برتانیا په ګډون د 12 هیوادونو مشران په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د یو باثباته او خپلواک افغانستان ته ژمنتیا وشي او د سیمهییز اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. سیاسي شنونکي وایي چې دا کانفرنس به د بن پر هغه غونډه مثبتې اغیزې ولري په کوم کې چې به د نړۍ د نوي هیوادونو پلاوي د 2014 کال لپاره یوه تګلاره وټاکي، په کوم کال کې چې د امریکا په وینا د هغوی ځواکونه له افغانستان څخه وځي. په افغانستان کې مې د سیاسي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې د افغانانو او په خاصه توګه د افغان حکومت د استنبول له غونډې څخه څه هیلې دي. نو هغه وویل
د افغانستان دولت او د افغانستان د ولس هیلې زه فکر کوم په دې اړه ډېرې شریکې دي. دوه موضوعات دي، یو دا چې باید بارنی گاونڈی وادنہ د سیمې وادنہ د افغانستان په کور ته چارو کې د لاس وهنه غوښتنه څخه غنډو کې بل مسره ته دا غدانې چې د ورېښم لار چې افغانستان د اروپا مرکز کې واقع کیږي د هغه د راپسیر کې دوه اجازه پاره د افغانستان خلک هم یې باندې او همدارنګ د افغانستان دولت هم.
امریکا غواړي چې د یو پراخ اقتصادي پیوستون د تګلارې لمخې د وریښمو د لارو په نامه د سړکونو او اورګاډو په وسیله ختیځ آسیا، جنوبی آسیا، له منځنۍ آسیا او بیا له اروپا سره وتړي. نصرالله ستانکزی د دې لارو د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د وریښمو لارو د په اړه ویل کیږي چې وریښم له چین نه معمولا د دربارونو ترتل د افریقا نه بعد فیلانو اصلاحات او دا خبر دلته راته نور محصولات بتلل یعنی دا په تاریخي لحاظ د انساني تمدن یوه لویه لار وه چې په هغه زمانو کې وجود درلوده. اوس هم کولی شي چې په جنوبي آسیا، مرکزي آسیا او همدارنګه غربي آسیا د اروپا سره وتړي او همداشان له افریقا سره وتړي. دا یوه لویه طرحه ده چې د ګلوبلایزیشن په زمانه کې د فکر کوم د هېوادونو او د سیمې هېوادو پر اهمیت ډیره ډکه ده او زه لمن چې د سمبول کانفرنس وکړي چې دا مسله په جدیت سره بسیره کړي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا به د پاکستان په ګټه وي چې د سیمیزو تړونونو برخه وګرځي، خو پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیزې په اړه اندېښنې لري. که چیرې د استنبول په غونډه کې د افغانستان په راتلونکي کې د ګاونډیانو د رول په اړه هم کومه پریکړه یا تړون کیږي، نو به د هند د اغیزې د مخنیوي لپاره د پاکستان دریځ څه وي؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل د فکر نه کوي چې پاکستان دی په افغانستان کې د هند اغیزې مخاوني سي.
هند یو خپل رول دی او دا رول به وي دا پاکستان دا نشي کولای چې نړۍ په دې خانه کې کېږي چې هند رول کم وي یا زیات وي. دا د پاکستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کوم هېواد ته څومره رول ورکوي. او خبر دا ہے کہ اس پہ بھی امریکہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی اس ہند چکن میں دا پاکستان دا سیٹ گٹلو مرستہ اوکلا نظر کرنا کم چی پاکستان و ہند مخامخی و بلتا ودری گی پا اسٹنبول کی ایپا بان کانفرنس کی.
شنون کی وای چی کچیری پاکستان ہند تا تر افغانستان پوری دا لاری لور کولو انکار وکڑی، نو دا با دا پاکستان او امریکا پر اڑی کو ہم ناوڑا غیز وکڑی. دا چې په خپل دوري شمولاره د پاکستان لپاره څه ګټه او زیان لري. یو ځل بیا نصر الله ستانکزای.
زه فکر کوم چې پاکستان خپل د اندېښنې عمل کې دا امر بل سره کې او نو وایي چې دا نه یاسي پاکستان د لاپ انزوا کې لاس کې اقتصادي لحاظ او فرار چې دا غره ډول شي چې یو کوم لاپ په یقیني ډول عمل کوي شي، خو د اوریخو د لارې او برخه ممکن د افغانستان په ګډون د سیمې د چین په شمول ممکن دا زیاست.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه تیرېدونکې د وریښمو لارې په سیمه او خاصه توګه جګړه ځپلې افغانستان کې د پانګ اچونې لپاره هم نوې او ډېره زمینه برابرولی سي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړې کې د تیرو دوه کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې په زرګونو کورنیو خپل کورونه خوشي کړي دي او بل ځای ته تللي دي. دا کډوال اوس وایي چې د دوی بچي ښوونځیو ته د تللو په ځای په بازارونو کې کاغذونه راټولوي او یا هم نورې مزدورۍ کوي. د دې ماشومانو د ژوند په اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
د پاکستان د خبر ایجنسی په باړه کې د تیرو دوه کلو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دغه هیواد د چارواکو له مخې د خبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د روان پوځي اپریشن له کبله په دې نږدې ورځو کې خوشا 4.5 زره کورونو کډې کړي دي. همدا ډول د دینا وړاندې هم د پیښور په جلوزو کیمپ کې د باړې نه راغلي 6 زره کورنۍ ډېره دي. دا چې د دې کډوالو کوم بچي دي، د هغوی تعلیم څومره اغېزمن شوی دی، په دې اړه مولا خان افریدی چې په جلوزو کیمپ کې د دوه کالو راهیسې ډېره دي مشال ډو ته ویلي چې د خپل 16 بچو ترڅنګ خواوشا په دغه کیمپ کې نورو 8 زره ماشومان او ځوانان د تعلیم عمل څخه بې برخې شوي دي.
یاره سیبه که داسې په درونه نظر به ته وکړې کام ژ نن سبا خو د هر سړي داسې بچي وي لکه وزوني زما 14 بچي دي، نو خبره دارو کنه چې داسې هر سړي نو چې دې تعداد حساب جوړ کړي نو دا کام ژ 8 زره 10 زره پورې د لکان ماشومان زنونه دا جوړیږي.
مولا خان افریدی وایي د خپل بچي او دغه رنګ په جلوزو کیمپ کې ډیره د خبر ایجنسی د کډوالو بچي سکول او کالج ته د تلو پر ځای په بازارونو کې کاغذونه راټولوي.
هغه سبا بس لکه لارګو مرګو لا درمی دغه غرونو نه لارګي وروړي دغه خو غریبونه دي لارګي نشو اخستای کنه د خاصاکو ته ور د بلې دوله کنه نو بس لکه په دې په سیلا شو یا داسې خبره درو کنه چې دغه کاغذونه مغازونه راټولوي بیا پخوانی هغه لګي ټیکاله نیکاله چې مې یو څه بس پخوي نو بس مخکې حکومت موسی دا درد کړی و چې یو شپه کوم یې ستلې موږ لا غلرګي منځر کړی و دا ټول لکان اور کې څه کوم دي سکولونه را بیترل او څه هغه لګي په موږ باندې بیا د بعد ورځې دی بس موږ به نصیب خنې را باندې بند کړی دي.
همدار سوال سکلن عبد خان چې د باړې په یو سکول کې یې سبق ویلو وایي د اپریشن لوجه یې کور پرې خېده او د محل په پیښور کې د یو کور څوکیداری کوي.
زمون خدا مړه کې چې اپریشن شروع شوی دی زمون ټول سکولونه بند شوی دي ولا دا وځه چې زمون ټول سبق خراب شوی دی د دې ګورې د وځي او اوس سکولونه نظر نه ورځي په پیښور کې څوک مزګوي دي د چا غریبې دي د دې په وجه اوس خپل ځان ته ځان باندې چې زه خپل ما سکول پرې خېده نه حاضر نه دي نو پرچې مې د غریبې د وځي وخت کې داخله مې نه کړه بل رول میرا دین میرا ہم بس پتہ کی اس ڈیپٹی کے لیے اللہ سے وہ لسن پاسی ہم در غریبی دا وجہ پاتی داخل ہم خلا ہونے شو
رپورٹوں نو لمخے دا خبر ایجنسی پ باڑا تحصیل کی دو وسلوالو پر زد دو کال رہی سی شورو پوجی اپریشن لوجے پدا غسیما کی چبان دی 200 تعلیمی ادارے بند دی او شوخوا د 15 لزر زد کون کو دز دکڑے عمل پٹا پوالال دی
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او سم وخت شو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې له حسیب شهید د محل خبری سرټکی اورو.
د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه رپورت کې یو اربیا ویلي چې په پاکستان کې د اورپکو پټنځاینه لوی خطر جوړوي. په اسلام آباد کې تر 2000 زیاتو کسانو مظاهره وکړه او په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. په لاهور کې هم بیا لسګونو زرو حکومت مخالف ګوند په پلوي د پاکستان ولسمشر پر ضد مظاهره وکړه. د ننګرهار د شینوارو په غنی خیلو کې د علي شیرو او صفای قومونو ترمنځ د روغې جوړې وروسته یو اربیا جګړه او مرګ جوړه رامسته شوې ده. په خوست ولایت کې د نړیوال ځواکونو سلور موټر چلونکي یا ډریوران وژل شوې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په نارا مخار همز کې له وسوالو سره په نښتو کې ول لک تر لګه ول سرتیری وژل شوې دي. د لیبیا د پخواني مشر محمد قذافي زوی سیف الاسلام د بشري حقوقو نړیوالې محکمې ته ویلي دي چې د بې ګناه دي او د بشریت ضد جرم یې نه رته سره کړي. او د بوسنیا په مرکز سرایو کې د جمعې پر ورځ یو مشکوک اسلام پالي وسوال د امریکا پر سفارت ډزې کړي.
خبرونه مولا حسیب شهید واوریدل. د قبایلی سیمې مومند له قیم آباد تر د باجوړ ناوګي پورې سړک خراب دی چې لکبل ولس له ترانسپورټي مشکلاتو سره مخامخ دی. ډریوران وایي د سړک د خراب حال لکبل د دوی گاډي هم خرابېږي. ولس وایي د دوی ماشومان چې خونځي ته ځي یا کوم کس ناروغ وي نو هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې اړه له سیمې د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی دا رپورټ راستول دی.
د قیوم آباد بر محمود ایجنسی نه تر د تحصیل ناوګي باجوړ ایجنسی پوری لوی سر قرآن وجاړ دی او د زیولس پوینا هغوی ته یې ډیر مشکل پیدا کړی دی. ولس وایي یو کال وړاندې د سرک ته جوړېدو لپاره محکمه سی این ډبلیو کومه چې د اورانو ودانو یا د نوي ودانو لپاره جوړه ده له اړخه ټیکدار لګول شوی وو او د غازی بیګ نه تر قیوم آباد پورې د سړک بیا ودانی وکړه خو تر ناوګي نور سرک پرېښودو. ملک گلشاہ صافی د لکړو وسیدون کې دی او هغه وای
دا جی د غازی بیک نه تر د محمد ګټه پوری دا ډیر سخت خراب دی او دی باندې سخت تکلیف دی. د کړي جوړ شوې دي تقریبا چې کار کیږي چې د دې منځوري را لاره دی روپی سی ان ډبلیو ترالی او سی ان ډبلیو په دې باندې ټینډر وکړو لږ یو کیلومتر کار په وشو اوس په حال دقشان بند پروت دی نو اوس انتظامی له دا په کار دي چې په دې باندې زر تر زر کار وکړي.
د تحصیل صافی یو بل اوسیدونکو مختار خان چې د ګربز قوم سره تړاو لري وای هغه په خپل نوې ودانه جوړوي او زیاتره وختونه ورته د خاورو کانو او د ودانو د خښتو گاڑی نا وخت را رسی
دلدار تکلیف د وژنه د گاډو ولم دا مصاله جوړه کړی دا منګ ته منګ ته تیرونو تکلیف دي سره جوړی تیرونو خراب دیږي انجن دار سره مصاله په دې کې راځي نه جی لګدا حضوریت ډیر دي د طرف ته خدا در باندې تکلیف دا چې لګه سمري د حالات دوه تبوري حال خراب نو لګه روډ باندې سمسریانو کم دي او تکلیف دي دکان نه مارکیټونه چې کم دي ټول خراب دي لا جوړ شي نه دي گاډو ولا ته مغیم تیرونو په گاډو کې واچي نه وګای ته بل دې بل دې ته پنچر دوباره وړي نو موجوده ټیم کې
د خالد خان نه مو پوښتل مریضان او د اسکولونو ماشومانو ته څومره تکلیف دی وی ویل
مریضانو تم تکلیف دی او خبره دا د ماشومانو تم دی ورو د شپې چې گاڑی دغه شي گاڑی نه دغه نه وطن دی خراب نو لارم خراب دی او خبره دا چې د شپې کوم گاڑی دی چې دا موږ تازه دي او کوم مری چې موږ په پیښور ته وړو د جنبونو د واجب نه اسلام نه نه که نه په لاره باندې شته خراب شي ورته موږ لاړ شي مشکل دی ډېر که نه که دا لار ته ولیدل نو ته به ایران شي که نه دوی کړې نه بلې کړې ته ځان د بلې نه بلې ته ځان
او په دې سره څومره موده وړاندې د بیا ودانۍ کار شوی وو. ملک گلشاہ صافی وویل
یاره تقریبا چې د دغې به کېږي لس کاله به کېږي چې دې باندې اخري کار شوی و بیا دغې نه دې په دې باندې کار نه دی شوی. دا یو ډېره لویه شهره ده د باجوړ شهره دا د نواپا شهره ده افغانستان ته دې باندې تګ راته کېږي دې باندې چترال ته تګ راته کېږي.
څه وخت مو چې د محکمه سی این ډبلیو د دفتر سره تماس ونیو څوک موجود نه و خو د تحصیل صافی د پولیټیکل انتظامیه د دفتر سره مو چې رابطه وکړه یو چارواکي احسان الله وویل محمد جنسینا علاوہ نورو زیون اولس ہم تیرے گی نو باید سرکار پدی سرک کار زر روان کڑی شانواز ترک زائی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
د افغانستان د کندهار ولایت د لری پروتو سیمو سیدون کې وای د شپې پر مهال د تګ را تګ لاري یا خود اورپکو د ماینونو لکبل باندې وي او یا هم ځواکونو تړلې وي چې لکبلې دوی لستونز سر مخامخ وي. نور تفصيل د سید شاه سخیم پر رپورت کې.
د کندهار د لری پروتو سیمو اوسیدون کې وای چې د شپې له خوا یې لکلو څخه خار ته تللې ټولې لاري یا خود دولت مخالف وسلوالو کسان ول ماینونو ډکې کړې وي او یا بهرني سرتیر نه ور باندې پرېږدي. دوی وای چې د شپې له خوا کوم ناروغ ورته پیښ شي نو مجبور وي چې هر څنګه وي تر سهار پورې په کور کې وساتي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو تن اوسیدون کې عبدالحلیم له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له ماښامه نیولې تر سهار پورې د کلي کوڅې او خار ته تللې لاري بندی وی. د خبره د شپې له خوا پر لارو باندې یا خو د وسلوالو له لوري د خښو شوې ماینونو ویر ور سره وی او کنه وی نو ډاریږي چې بهرني سرتیر پرې د زیو نکړي.
د ورځې سمې دي نه ما شامه سره بیا در سره پورې بیا لاري بندې دي بیا نو موږ مریض نه دیم چې کو دا سو کولای شي نه موټر پیدا کیږي نو بیا لاري بندې دا خلک د یو څو د مشکل سم بیریږي او د دغه سم بیریږي چې وس نو شپه د مرزو یا پر لاري خارجان را وتلې دي خپل امنیت نیولې یا به تاسو موږ څه پښتنې کې موږ څه کلی پر کول کیږي نو بیا هغه مریض مرز سره پوری پر ځای کو بیا حرکت کو.
د عبدالرحیم په نامه یو بل تن هم وای چې لویر څخه د شپې له کوره نشه راوتلای. دی وای خار ته تللې ډېرې لارې د زیاتو بمونو د چاودېدو له امله کنډې کفر شوې دي او کله چې دوی پر د ورځې لخوا هم خپل مریض روغتون ته لېږدوي نو هغه په لاره ژوند له لاسه ورکوي.
معلومه چې عبدالرحیم پرېږده خواست خدا د امنیت سمې د شپې نسر نه راوتلې چې مقصد ګرد د شپې د خواست د شپې مریض مر شار ته نه سوړلای تیارې نه پرېږدي مقصد
بلخوا بیا دولتي چارواکي هم مني چې د دولت مخالف وسلوال وخت نا وخته د سړک پر غاړو ماینونه خښوي چې ډېر وخت یې قربانیان هم وګړي وي. د کندهار د ولایت شورا غړی حجي اغا لالی دستګيري وایي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د شبنامو له لارې خلکو ته ویلي دي چې له ماښامه وروسته دي له کورونو څخه نه وځي ځکه چې دوی پر لارو ماینونه خښ کړي وي. دستګيري زیاتوي چې وسلوالو خلکو ته دا هم ویلي دي چې که د دوی ماین پر چا ور وچاودېد که پکې ټپي یا مړ هم شي نو دوی ته به 1,500 افغانۍ د جرمې په توګه ورکوي چې ولې یې د دوی خښ شوی ماین ور ځای کړ.
چې موږ ماینونه په لارو کوڅو باغو کې خښ کړي دي او تاسو د مازدیګر د لمر لوېدو څخه وروسته بیا در سادر وو بجو بری کورو ته خمر اوس بس بس کسان ته شفای شکل ویلی وک زمر کودنه په مرکی کسان اوس به مو مر دغه د کورنۍ څخه تاوان نه مسی چون به شی در کړی او به زخمی ور کړی او به نور جرمانه دی جنیخ جیر در باندې.
د دولت مخالف طالبان ولا تر اوسه پورې د شپې له خوا د خلکو پر ګرځېدو د بندیز او تر چاودنه ورسته د جرمې د اخستلو په اړه څه نه دی ویلي. دوی ورځ وړاندې هم ماخام محل د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو تن لس کلن ماشوم د سړک د غاړې پر مین ورختلی و چې له امله یې دواړې پښې له تنه بیل شوې وې. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو د مینې او رڼا زیری. په پاکستان کې د بلوچستان حکومت گوادر د دې صوبې د ژمي لپاره دارالحکومت یا مرکز ګرځولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې په ژمي کې به ټول صوبایي کارونه په گوادر کې ترسره کیږي. په دې اړه باندې د نیاز موساخیل رپورټ اورو چې پکې د بیلابیلو خلکو سره خبرې کړې دي او د هغوی دریځ معلوم کړی دی.
بلوچستان حکومت په دغه اړه په باقاعده توګه خبرلیک جاری کړی او ویلي چې هر کال د اکتوبر له 1 نیټې څخه بیا د مارچ تر 3 نیټې پورې به گوادر د بلوچستان د ژمي پلازمینه یا سرمایي دارالحکومت وي. یو څه موده مخکې د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی په دغه اړه و خبریالانو ته همدغه قسمه وینا کړې.
وینټر کیپیټل از گوادر. د وینټر کیپیټل اف بلوچستان از گوادر.
بلوچ ملت پال گوند، بلوچستان نیشنل پارٹی، منگل ڈلی د حکومت دا پریکړه په سخت ټکو غندلې. د یتشوی گوند یو مرکزی مشر آغا حسن بلوچ و مشال تویل
کوئٹه اوس پورې دغه بنیادی انساني بشر حقوق محروم دی. دومه خبر دغه دی چې دلته بوادر کې هلته بالکل دغه انفراسټرکچر بالکل یو شی نشته. څنګه هلته دغه وړې هلته سکچیت وړې هغه څه ډېر لږ دي. دومه خبر دغه شاید اوس دی د پنجاب بلکسي پاره د پنجاب سرمایداري پاره یا بلوچستان دغه مینارټي کې تقسیم پاره هلته وي چې دا اوس را ورک بوادر کې دغه ټوله اردو سپیکینګ مهاجر یا پنجاب سره هغه د روزګار دی راوړي. موږ مسترد کوو او موږ وایو چې دغه بالکل غیر سیاسي او غیر جمهوري فیصله دی.
پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د پریکړې مخالفت کړي. د ګوند یو مشر او د بلوچستان پخوانی صوبای وزیر سردار مصطفی خان ترین په دغه اړه و مشال ته وویل
په کوټه کې پنجابۍ اوسي که هزاره اوسي که پښتون اوسي هر څوک چې دلته کم دی دا د دې سره بالکل اتفاق نه لري. خود موږ په خپل دې سره اتفاق نه لرو. پښتون قوم د دې سره اختلاف لري. کدی د بلوچ دارالخلافه هلته جوړېږي زموږ په هغه هېڅ اعتراض نشته. د پښتانه دارالخلافه کوټه ده مخکې هم وه اوس به هم وي. دلته شخصیت نه زموږ د وطن خلک راځي په هفته هفته دلته پراته وي. بلکې ځکه ورته دا وایم چې په میاشت پراته وي وزیرالعالم ملاقات نه ورکوي. وزرا ملاقات نه ورکوي. سیکشن ملاقات نه ورکوي. دی به په ګوادر کې په شپږ میاشت کې خدای یو د سیکشن سره ملاقات نه شي کولی.
عام خلک څه فکر کوي؟ دوی د حکومت ودې پریکړې ته په کوم نظر ګوري؟ دا پوښتنه مې له نصیب الله څخه وکړه کوم چې په کوټه پوهنتون کې زده کړې کوي. دی وایي له دې پریکړې څخه به خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
غلطه فیصله د سیدوی کړی ده. زما سره نه فخلاصه چې سیدوی دا لیوانی فیصله ولی کوي. بای مسائل به څنګه نه مسائل وام سړی ته بیخي ډیر مسائل. اول زبه د ځان خبر درته وکم. زه دلته په کوټه کې زده کړې کوم. نو زما کور لورلایو خواته دی. زه چې له لورلای زم راځم زما انا جانا چې کومه کرایه یې تقریبا 900-800 دونې کرایه زما انا جانا راځي. نو ګوادر سیدوی ګوادر لسته زی درې واره څلور واره د غونې زیاته خرڅه راځي. بیا ګوادلی سې د دوې ورځې مزل دی. نو دا د غریب سړي تر وس بالا خبره ده.
بلوچستان حکومت ګوادر د ژمي لپاره پلازمینه جوړولو د پریکړې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي چې ټوله کابینه سیکرټریان او محکمې به هم په مکمله توګه هلته ځي او که څنګه. خو دا خبره څرګنده شوې چې د صوبې زیاتره سیاسي ګوندو او خلکو په سختو ټکو د پریکړې غندنه کړې. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
او وسم ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد ته. هلته یو لیکوال د کتابونو مخکتنه شوې ده چې زموږ خبریال باز محمد عابد هلته ورغلی دی او دا رپورټ یې په جوړ کړی دی.
ګودر خپرندویه ټولنې د ځوان شاعر او ژباړن صادق الله صادق د دوه کتابونو سور لیک او چینی مشپشی تر آیات شي مخکتنه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې وکړه. غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې د یاد ټولنې مشر عزت الله ځواب وویل چې د ګودر خپرندویه ټولنې د کتابونو د چاپ شمیره په یادو دوو کتابونو سل عنوانو ته ورسېده. نو ځکه یې د مخکتنې تابع کړې ده.
د غونډې نه چې زمونږ د کتابونو د مخکتنې د لړۍ لومړی کړی ده. زمونږ موخه دا وه چې مونږ او ستاسو په دې ننګرهار کې فرهنګي غونډې ډېرې کمې شوي دي. د څه مودې راهیسې مونږ ویلي دا به یو فرصت وي چې دا استادان او دا فرهنګیان او دا ملستان دا ادب ملګری دا یو بل وګوري. او د دې د پاره مزګه د صادق کتابونه انتخاب کړ چې دغه کتابونو سره د ګودر خبرندوی ټولنې د کتابونو لړلیک سلو ته ورسېده.
د مخکتنې دی غونډې ته له کابل څخه راغلی شاعر او لیکوال نور لبیب نثار د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د دغه سوغوندو یو غټه د چلیکوال نور 55 ته حسوي.
یو د بل سره تجربه شریکول دا ډیر مهم نقش لري. که هغه هر ډول تجربه وي، که د ادب وي، که د فرهنګ وي، که د سیاست وي، که د اقتصاد وي، که د ژوند په هر ډګر کې وي، او دغه سوغوندو کې دغه فرصت برابر شوی وي. د بل خانه په دې غونډه کې استادانو د دې دوه کتابونو د باره کې خبرې وکړي. دغه سوغوندو کې په خپل هغه چا چې اثر 55 دی، خاري کړي، زحمت ایستلې دی، لا نور 55 ته حسيږي.
د ننګرهار پونتون استاد جانس زړن د مخکتون غونډې په چاپیریال مثبت اغیز ګڼي.
دغه ډول غونډو فرهنګي چاپیریال باندې مثبت اغیز لري. او دا ډول غونډې کاش کې چې په هر وخت وسیږي او زیاتې وسیږي. دا د یوې ژبې غنا ده. دا زموږ د ژبې ارزښت دی په خپل ذات کې. تخلیق او هر ژبه چې آباده ده په خپل تخلیق باندې آباده.
زهیر کامول د صادق الله صادق غزل په خواږه ترنم ووایو.
خدای ته معلومه ده چې نن مازیګر، خدای ته معلومه
مد چنان مازیگر منگے پسر راضی کنا برازی
د غونډې په اخیر کې صادق الله صادق وویل چې د استادانو لارښوونې به په آینده کې په پام کې نیسي.
له ټولو راغلو قدرمنو ښاغلو استادانو او له خپلو ملګرو دوستانو څخه ډېره مننه کوم چې په دغه خوشحالۍ کې راسره ګډون وکړ او د ګودر خپرندۍ ټولنې له خوا یې زموږ ښه راغلاست ومنه او موږ ته راغلل، موږ یې ونازولو، موږ یې وستایلو. استادانو له مشورو، له درنو درنو خبرو، له ښو خبرو لارښوونو څخه مننه کوم. انشاءالله تعالی زه به دا لارښوونې په ځان عملي کوم.
د مخکتنی په دې غونډه کې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و چې په ننګرهار سربیره پکې د کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم ځینې لیکوالو برخه اخیستې وه. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سم وخت شوه د ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه چې زموږ همکار ګل ایاز درته جوړوي. راځي چې ورته وښو چې ګل ایاز دا ځل په دې خبرونه کې تاسو ته د نړۍ لکمو سیمو کم کم رنگونه راوړي دي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو ونیز پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا ګل ایاز يم. په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم، هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبرې او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو، د نیپال ساينس پوهانو د بنگال زمرو ډي ان ا د جمع کولو کار پیل کړی دی چې د زمرو نسل خوندي کړي. زو د نیپال سرخار کټمنډو ته. نړۍ کې دا بنگال زمری ډیر مشهور دی او د دې نسل هم په توندۍ سره په ختمېدو دی. د نیپال ساينس پوهانو د بنگال د زمرو نسل خوندي ساتلو لپاره یو هڅه پیل کړې ده چې تر مخه به د زمرو ډي ان ا راغونډوي. دا وخت په نیپال کې سل د بنگال نسل زمری دی. د ډي ان ا مقصد دا هم دی چې د زمرو نسل معلوم کړي او د دوی خوې بوې هم معلوم کړي. د ځناورو خوندي ساتلو نړیواله اداره WWF په 2003 کال کې سروې کړې و چې تر مخه په نیپال کې 121 زمری موجود وو. د ځناورو کارپوهان وایي چې د دې زمرو سرمن په نیپال کې په $1000 خرڅیږي او په نړیوال مارکیټ کې د دې بیا $10,000 ده. په نړۍ کې دا وخت د زمرو نسل له خطر سره مخامخ دی. په تیر سلو کالو کې د زمرو 95% نسل ختم شوی دی. په 1900 کال کې په نړۍ کې 100,000 زمری وو چې اوس دا وخت 3200 زمری پاتې شوی دی. د لندن یو اداري د صحت په اړه روایتونو سروي کړی دا چې اوس هم خلک په دې خبره باور لري چې گازرې خوړلو سره نظر تیزيږي. همدغه شان د وړو وړو ناروغو په اړه د خلکو غلط فهمي اوس هم زیاته ده. د صحت په اړه د لس روایتونو په اړه سروي شوی دا چې په لس کسانو کې یو کس دا خبره مني چې گازرې خوړلو سره نظر تیزيږي او زیات پریشانې لامله ویخته سپینيږي. سروي وایي چې زیاتره خلک دا غني چې خواږه شیزونه خوړلو سره د ماشومان فشار زیاتیږي. 80% خلک دا وای چې د بدن زیاته ګرمي د سر نوزي او مخ، سینه او سر د بدن حساسې برخې دي چې حرارت محسوسوي. سروي وای چې اوس هم خلک د صحت پاړه د غلط روایتونو سره مخامخ دي. اوریدونکو، د شاتو موچو پاړه یو کیسه نه مخبرم چې د امریکا یو ریاست کې پورا سړک بند کړي دي. زو پټا وته دا
امریکی اوټاوا ریاست کې یو کس په ټرک کې د شاتو مچو سلور سوا 50 ګوبینې روانه کړې وي چې د کنکریټ یو دیوال سره دا ټرک وجنګیدو چې لام لای سلور سوا 50 ګوبینې کې شاوخوا 15,000 د شاتو مچۍ والوتلې په دومره شمیر کې د شاتو مچو تختیدو سره چارواکو سړک د تګ راتګ لپاره وتړلو د برتانی ساينس پوهان وایي چې د پیپلو کینسر لپاره جوړ شوی دوای اثردار ده د ساينس مجلې لینس ترمخه د پیپلو کینسر لپاره جوړ کړی شوی دوای په بدن کې ایمیون نظام نور هم مضبوطوي چې دا کینسر ناروغي مخه ونیسي ساينس پوهان وایي چې د لومړو ازماینو نه دا خبره ثابته شوې ده چې د دوای اثر خودلې دي او دا کینسر اثر یې ډیر زیات کم کړی دی تحقیقونکي وایي چې د دوا سره د ناروغي په مکمل توګه د ختمېتو امید زیات نه دی خو د دې معلومولو لپاره به نورې ازماینې هم کولې شي اوریدونکو د یو نوی تحقیق نه معلومه شوې ده چې د مزګو سرطان د موبایل ټلیفون سره هیڅ تعلق نه لري د 13 کالو راهیسې دا بحث روان دی چې موبایل ټلیفون سره د مزګو سرطان کیږي د ډنمارک د کینسر یوې ادارې په 3.5 لک هغه خلکو چې د 13 کالو راهیسې موبایل ټلیفون استعمالوي سروې کړی ده د تحقیق نه ثابته شوې ده چې د موبایل ټلیفون استعمال سره د سرطان امکان ډیر کم وي د جرمنی یو مصنوعي سیاره د بې قابو کېدو وروسته په ځمکه را پریوتې ده او تباه شوې ده د جرمنی مصنوعي سیاره روسیټ په خلا کې اته کال او شپږ میاشتې پورې و خو د 1999 کال راهیسي هیڅ کار یې نه کولو نو ځکه دا سیاره واپس مکه ته د راوړو پریکړه وشوه خو مکه ته په راتلو دا سیاره بي قابو شوه او په بحر هند کې را پریوته د جرمنی خلایي ادارې چین او برما د سیاره د ملبي را پریوتو په اړه خبره کړې ده د دین وړاندې هم د غشان یو پیخه په سپتمبر میاشت کې رامسته شوی و چې د امریکای یو مصنوعي سیاره ملبا زمکه ته را پریوته و د روس خلای ساينس پوهانو امید سرګند کړی دی چې په سپوږمۍ کور جوړولو خوب به پوره شي د روس ساينس پوهانو د وینا تر مخه د سټلایټ نه اخیسته شوی اکسون کې خوللی شوی چې د سپوږمۍ لوی غرونو سره د امکان زیات شوی دی چې را روان شلو کالو کې به په سپوږمۍ کې کورونه آباد کړي د روس کوسموناټ روزنی مرکز مشر سرګی کلکوف وای چې دا غرونه د تابکاری او د شهابیونه د بچکیدو کې ډیره مرسته کولی شي خو د دې ادارې مشر دا نه دی ویلي چې د دې سکیم لپاره به پیسې له کم ځای راځي سرګي زیاتوي کچري په سپوږمۍ د دې غرونو شمیره زیاتوي نو د نوې آبادکاري امکانات هم ډیر زیات دي مریخ او نور سیارو ته د تلو لپاره له مودو راهیسې منسوبې روانې دي خو د سپوږمۍ په اړه نوې معلوماتو سره دا خبره نور هم خوندور شوې ده اوریدونکو خلای خبرونو ته دوام ورکو د امریکای خلای اداره ناسا ویلی د 15 کالو ځند روستو د زمکه سار یو سټلایټ ته الوت لپاره تیار دی د دې سټلایټ لګولو مقصد د موسمونو اټکل او بدلونونو معلومول دی د امریکا په دې نوی مشن با 1.5 ارب ډالر مصرف راځي د امریکا د موسم کارپوهان وای چې امریکا د لس مختلف موسمی حالات سره مخامخ وي چې هر ځل 1 ارب ډالر زیان کیږي د موسم حال معلومولو دا سټلایټ ډیر جدید دی او ساينس پوهان تمه لري چې د سره به دوی ته ډیره مرسته ترلاسه شي د امریکا یو سروې اداره پیو نوې رپورت تر مخه امریکا کې 11% ځوانان وړو کې کمپیوټر یا ورته ټابلیټ ویل کېږي کاروي رپورت وایي چې ځوانان هر ورځ 90 منټو پورې کمپیوټر یا ټابلیټ استعمالوي په کمپیوټر ځوانان زیاتره خبرونه بیا خپل شخصي ایمیلز او بیا سماجی ویب پاڼې ګوري د
کمپیوټر او موبایل ټلیفون کمپنی اپل نوی میک بک پرو مارکیټ ته وړاندې کړی شوی دی. میک بک چې په عامه اصطلاح ورته لپ ټاپ هم ویل کیږي، د نورو په پرتله ډیر زیات تیز دی. د اپل نوی میک بک ته خلکو ډیر انتظار اړولو او په روان ورځو کې د دې ډیزاین په بدلولو فیصله هم شوې ده. د اپل کمپنی نوی آیفون 4S 13 اونۍ په خرڅ کې ریکارډ اضافه شوې ده. 13 اونۍ سلور میلیونه آیفون 4S سیټونه خرڅ شوې دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم پیرا نارمل اکټیویټي دریم په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی. دا فلم په پیرانو جوړ شوی دی.
هېری کریستی، سے هاي ټو دی کیمرا. سمثینګز ګوئنګ آن.
بیبی یس.
ڈو دی ناکنگ گیم یو شوڈ می، ریممبر؟ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟
آئی ڈونٹ نو، اٹس کرک.
I really like that trick.
It's not a trick. You've been doing it all day.
There was something in the house. Christy's like connected. Got a real life poltergeist.
He's very sweet. He's my friend.
I don't see him.
Standing right next to you.
Honey, he's not there.
This is not simply about Christy. This is connected to your side of the family. It definitely knows about her.
Katie?
I'm worried about you and the girls.
Somebody say something!
I felt it digging in my side.
د هالیوډ نوی فلم امورتلز بعد د نومبر په 12 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې د هندي سینما ستوري فریدا پینتو هم کار کړی دی.
Long before man roamed these lands, there was a war in heaven. The victors declared themselves gods, while the vanquished were renamed titans and forever imprisoned within the bowels of Mount Tartarus. King Hyperion and his legions seek to unleash the titans and wage war upon this world.
I will end the reign of the gods.
د هند سینما په تاریخ کې تر ټولو ګران فلم راون نمایش په دوبۍ کې شوې دی. د هند سینما کارپو تارن آدریش وای چې راون فلم به بلاک بستر یا تر ټولو غوره فلم وي. آدریش وای چې شاهرخ خان په دې فلم کې ډیر زیاته پیسہ لګولې ده او دا فلم د نړیوال معیار مطابق هم دی. په دې فلم کې جدید ټکنالوژي استعمال شوې ده او د عمر هر طبقې سره تعلق لرونکو به ډیر زیات خوښ شي. دوی تما څرګندوي چې دا فلم به پخوانی ټول ریکارډونه مات کړي او نوی تاریخ جوړ کړي.
Connected now. برائی سنگ جو میل رچایا پھر کبھی نہ چھوٹے اس کا سایہ. لڑائی گولیوں سے نہیں دل سے جیتی جاتی ہے.
د هند سینما مشهور ستوري شاهرخ خان بل یو نوی فلم ډان دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم پروډوسر فرحان اختر او شاهرخ خان دی. دا فلم به د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ډان، ډان،
ګډ ایوننګ مستر ملک.
پټ یور هانډز اپ.
اگر آپ کو ساری انفارمیشن ثبوت سمیت چاہیے، میرے خلاف لگے سارے چارجز واپس لے لیجیے.
تمہاری تلاش تو دنیا کے ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہے. کس کس سے بات کروں گا؟
آج یہ سن کر میری ماں کتنی خوش ہوتی.
اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں گولی مار دیتی.
مسٹر ملک، آپ میری ماں کو نہیں جانتے تھے.
میں تمہیں اس پنجرے سے آزاد کرانے آیا ہوں.
اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟
جسٹ اے بگ فین سر.
سر، سر بہت شریف سا لگتا ہے. کال می ڈان.
قدمن اوریدونکو، داوا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو ضرورت به پریوتی وي. قدمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکي قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 420 22 11 2 01 2 01. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم: 0042022112411. هم دې سره قربا غولیا ست اجازه ورکي را روانه ونی بیا در سره بلوی الله مسپارم.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
مشال ریڈیو.
السلام علیکم.
د مشال
ریڈیو
00420221212 پندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.